سره مشي دا مشال لريو دي د پینزو بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلیو سلام نو منی د خبرونو لپاره سره عبد الحی کاکړ او د تکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملتیا کی د خبرونو د سر موضوع په بنو جاني خيلو شمالي وزیرستان او میرلي کې د مرګ جوبلې د واقعیاتو نه پس د غلط خلکو احتجاج کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونو برخه جوړي قدر پایرا سره پاتې شوي د نړۍ د حالاتو نه خبر شي فول خبرونه د عبدالحی کاکړ
سرټکی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تریکین صاحب مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې په داسې حال کې شولې چې دا مخال په بنو کې د نامنی پروژه پرلط روان دی. د جلال آباد ښار د صرافی په بازار کې نن ماشین مخال چاودنه شوی. الجزیره ټلویزیون وایي د خپلې وژل شوې خبریالي شیرین ابو عاقلی قضیه د جرایم نړیوال عدالت ته وړي. اوسم د خبرونو تفصیل په بنو کې له پنون راسي د شمالي وزیرستان جانخیل او جنونو سره خلکو د درې دکاندارانو د وژنو پر ضد پرلط پیل کړی چې نن هم دوام لري. دوی له حکومت د قاتلونو د نیولو ترڅنګ په سیمه کې د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کوي. هم دا موضوع د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تریکین صاحب د مخالفه ګوندونو غړو او پروند راپور تکا د اسمبلی د غونډې پر مهال د تریکین صاحب ګوند غړي فضل حکیم ویل سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای په خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو دي.
زبر هغه ماشومان وسته د مینه نور شو کله په دغه ځای کې چې تاسو په دغه باندې کې ورته یو تاسو په دغه باندې کې ورته یو ستاني په دغه باندې کې ورته یو هغه ټیم کې موږ ولې وایو موږ زړه وایو چې یو کله په ځای تاسو او کې چې په تیر وته غره تاسو هغه مو ته کاند نو نه هغه وښتا.
دا اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف یو بل غړي پښتون یار خان وویل په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو ضد خلک احتجاجونه کوي خو حکومت د بریدګرو پر ځای احتجاج کوونکي گرفتاروي. دغه سي د عوامي نېشنل پارټي غړي سردار حسین بابک وویل موجوده حکومت د امنیت خرابېدو په موضوع خاموش دی. خو د صوبې د کورنۍ چارو وزیر بابر سلیم سواتی وویل په تیرو لسو میاشتو کې 1540 مشکوک ترګر نیولي او د په خبره د امنیت لپاره په هڅو کې اته اتیا پولیسان وجل سوي هم دي. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې د نامعلومو وسلوالو د قامي مشر په ګډون درې کسان وژل دي. د امیرالي پولیسو تانی یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ټول چې نن سهار وسلوالو د حیدرخیلو مشر هاي ملک حاجی عالمگیر له ټوچې خور سره هغه مهال په ډز ووژلې چې کله هغه امیرالي بازار ته روان وو. بریدګر په تیښته کې بریالی سوي او نامعلومه کسان پر ضد پولیسو مقدمه درج کړې ده. پولیس وايي په یو بل پیښه کې پرون وسلوالو د جانخیلو په لالي کلي کې زوی او پلار په کور دننه په ډز ووژلې دي. هیچا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن ماښام پورې درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وژنې د پیښې اسخود نوټس واخیست او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د پنځو ججانو کمیټې د مقدمې اورېدنه وکړه. د اسخود نوټس په اړه عدالت په بیان کې ویلي ارشد شریف وژنې خبریالان او ولس خفه کړی دی او غواړي چې د پیښې پلټنې وسی. عمر عطا بندیال چارواکو ته حکم وکړ چې مقدمه دی دایره کړي او د دې یو نقل دی سبا په عدالت کې جمع کی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم نن په ټویټر باندې لیکلی چې د عدالت اسخود نوټس د ګام هرکلی کوي او د وار لمخه پر دې پیشه د عدالتي کمیشن لپاره چیف جسټس ته خط لیکلی وو. د کینیا پولیسو ویلي ول چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر 23 تر هغه وروسته د پولیسو په ډزې کې وژل چې هغه د ډرایور وبخشي چې د هغه ډرایور پر امنیتي پوسټا موټر باندې درولي. د پولیسو وینا دوی په سیمه کې د غلا د وی پیښه پټړاو د مشکوک غلو په لټون ول چې اشر شریف د شناخت د تیروتنې له وجې ورزخه وژل سو. وروسته د اکتوبر په 16 د پاکستان بهرنی چارو وزیر وبخشي د کورنی چارو وزیر رانا سناولا د پلوټون وفاقي اداري او استخباراتي اداري د ریکسي زړه جوړ کړ او د ارشد شریف د وژنې پلوټون لپاره کینیا ته ولېشل. د ډلې ترستنې دوروسته هغه د نومبر پر 8 په اسلام آباد خبرداران ټول چې ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی وو. تازه خبر دا چې جلال آباد ښار د سراپی په بازار کې نن ماشین محل چاودنه شوي. عیني شاهدانو مشال ایډي ته ویلي چاودنه د جلال آباد تلاشي چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوي او مرګ ژوبلې اړولې ده، خو دقیق شمېرې لا نه دي معلوم. په سیمه کې طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو. په بلخ کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې د ایرتان د نفتي موادو د کارکونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې شوې. د دې پېښې هم ذمهواري چا نه ده منلې. الجزیره ټلویزیون وایي چې د خپلې وژل شوې خبریالې شیرین ابو عاقلې قضیه د جرایمو نړیوال عدالت ته وړي. شیرین د روان کال د مئی پر یولسمه سهار هغه مهال ووژل شو چې کله د اسرایلو ځواکونو په غربي څنډه کې د چاپی جریان رپورټولی. د الجزیره ټلویزیون چارواکي وایي د هغې وژنه د اسرایل پوځ لخوا څرګند قتل دی. قدر میشتې ادارې نن په یو بیان کې ویلي دوی د فلسطیني نژادي امریکایي خبریالې د وژنې په اړه نوي ثبوتونه لري چې په خبره دا یو لوی جنایت دی. آی سی سی مکلف نه دی چې دا مقدمه واخلي. اسرائیل په لومړي سر کې فلسطینی وسلوال د هغې په وژنه تورن کړي ول، خو وروسته بیا په سپتمبر میاشت کې وویل چې زیات امکان لري چې خبریاله د اسرائیلي سرتیري په ګولۍ لګېدلې وي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. که تر پای راسره پاتې شوي په دې روانه خبرونه کې به ځینې دا مهم مطالب هم واورئ. په بنو کې د ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. دوی وایي په سیمه کې امنیت خراب شوی.
گزشتہ د سه میاشتې نه دا دراما واقعاتو ته باندې خلک سره کوي او په شمالي وزیرستان کې ډېر ډېر بدردی سره قتل وشي، نو د هغه په حواله سره میر دا کوبینر چیک دی.
په سواد کې د قومي جرګې ته یو ویناوال وویل چې نړۍ ترقی کوي او موږ اوس هم د امن په تمه یو.
په 2022 کې دنیا سپومۍ ته وختل ته جوارنل په نوې نوې تجربه کوي او ځنه نوم د خپل ریاست نام غواړم. دا څومره د بدبختۍ خبره ده.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد کمپاین روان دی، خو په ځینو ضلعو کې دا بیا بیا کیږي. ولې
په خیبر پختونخوا درې ډیویژنو کې دا کمپین پلان دی؟ وجه دا ده چې د بنو د پېښور او د دې ګټر د اوبه چې کوم دي انوایرمنټل سامپل دا آن آف پازیټیو را روان دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لري ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ په نیغه غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. اوریدونکو، په وزیرستان او بنو کې د مرګ جوبې لپس دغلته د پیښو خلاف احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا پرلت له هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په 23 وسلوالو درې زرګران تر تختولو وروسته ووجل. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد کاروایانې پیل کړي او ډېر ضربه پرلتوال مطمئن کړي. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان او میرلي کې هم ورته دا نام نه پیښې شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل د عمر وزیر نه وو.
د جاني خیل پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 15مه د شپې وسلوال جاني خیل لالی کلی کې رحمان زمان کور ته ورغلی. په کور کې دننه یې نوموړی او د هغه زوی شاهد خان دواړه په ډزو وژلې دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا رحمان زمان اف سي ملیشا ځواک سرتیری وو چې په رخصتي کور ته راغلی وو. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړې او برید کوونکي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. بل طرف د میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د دسمبر په شپږمه میرعلي حیدرخیلو کې هم وسلوالو ځایي مشر ملک علمگیر خان په هدفي برید کې وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. د میرعلي حیدرخیلو یو مشر چې د حالاتو نزاکت له ویرې یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې علمگیر خان د حیدرخیلو نامتو مشر و. سهار له کور نه میرعلي ښار ته روان و چې په ټوچي خوړ کې وسلوالو پې برید وکړ، په موقع یې ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس موکاته تللې د پیښې پلاټنې کړي د نامعلومو زید مقدمه درج شوې. نوموړي وویل چې سیمه کې د نام نه زید پولیسو او امنیتي ځواکونو شریک عملیات دوام لري. د پاکستان فوز اماړي کو سانګیا ایس پی آر هم نن سهار د دسمبر په شپږم خپل بیان کې ویلي چې شمالي وزیرستان جلیر سیمه کې یې عملیات کړي چې 15 وسلوال یې د غلطه وژلي او دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی دی. شمالي وزیرستان کې روان کال کې شپږ سلوي خدفي بریدونه وشول چې پکې تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، خزینه سیاستوالان، دینی عالمان او امنیتي سرتیری وژل شوي دي. دغه شان د بنو جاني خیلو کې هم روان کال کې د لسو زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې پولیس، ملیشا ځواک سرتیری او ځایي مشران، ځوانان وژلي شوي دي. هم د دغه نام نه زید د بنو تاجرانو او قومي مشرانو د دسمبر 15 نه سیمه کې د نام نه د مخنیوي لپاره پرلت پیل کړي چې د بنو چاونې او پولیس لاین مخې ته سلور لاره کې روان دي. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د نومبر په 28 د شپې میرلی کې د بنو درې زرګران وسلوالو له خپل دوکان نه بولي ول او وروسته یې وژلي ول. د بنو زرګرانو اتحادیه مشر شوزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت مقصد یې سیمه کې د امن غوښتنه ده.
زه امن غواړم دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د تسلسل کې دای شي د شپې میاشته بیچاري وي. امن غواړم خپل ډویژن ته، امن غواړم خپل صوبې ته، امن غواړم خپل مملکت ته، امن غواړم.
د دسمبر په سلورمه د شپې بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکشان عبدالصمد خان او ګرون وزیر گرفتار کړي. د بنو پرلت مشران وایي چې دغه د دوی د پرلت په وجه نیولي، خو پولیس چارواکي بیا وایي چې دواړه د ریاست په ضد په زړو مقدمو کې گرفتار کړي دي او د پرلت بل کمشر یې نه دی نیولې. د پرلت یو بل ګډونوال او پاکستان تحریک انصاف ګوند بنو یو مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په دې سیمه کې امن غواړي، چې دلته امن وي نو ترقی او خوشحالي به وي.
گزشتہ دسے میاشت نا دا ڈراما واقعات دے بانی حلقے سرا کیڑی او پر شمالی وزیرستان سے دے گئے ڈیر بے دردی سرا قتل ہوشی نو دے ایک پہ حوالے سرا میر دا کوبینر چیک دی پداری جن سے میر پہلا پہلا مطالبہ دے آمن دو.
دا بنو پرلت والوائی چے یاد پرلت با تراغے دوام لاری تر سو بنو ڈویژن کے ورت دامنیت پوخ ڈاڈ نوی ورکڑل شوے. په بنو کې د فوز یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښ لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه وسلوالو زیات کاروایي توندې کړې. روزانه په بنیاد بنو وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات کیږي. نوموړي وویل سیمه کې امنیت ته ژمن دي، پرلتوال به زر مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونه په لنډو څپو 2110 14500 15515 او 15800 کیلو هرتز واوري.
مشال ریډیو ته وګی د امنیت په دې موضوع کې پاتې کیږي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د مخالفو ګوندونو غړو د امنیت په موضوع خبرې کړې. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښې کیږي خو حکومت پرې خاموش دی. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند غړو وویل چې پښتانه د ترهګرۍ ضد یو موټی شوي، خو باید حکومت هم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې تفصیل د پېښور نه غلام
خیبر پختونخوا سمنه کې د حزب اختلاف او حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو په امنیتي صورتحال سختې اندېښنې څرګندې کړې دي. د دسمبر په 15مه نیټه د اسمبلې د غونډې د پیل کولو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت یاسمین اورګزی په دې وروستیو کې په پولیسو د وسلوالو بریدونو په ذکر کولو سره د ټولي اسمبلې پام د امنیت مهمې مسلې په لور راوګرځولو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې زیاته بدامنی ده او صوبایي حکومت دې په روانو حالاتو کې خپله پالیسي په ډاګه کړي. په دغه مهال بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف غړي فضل حکیم خان هم د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې په امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه، خو هغه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد ولسي پاسونونو ته په اشاره وویل چې دا ځل ټول ولس د وسلوالو د فعالیتونو په ضد راپاسېدلی دی. د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف غړي پښتونیار خان په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدپی وجنو د تازه پیښو په ضد د ولس د روانو احتجاجونو ذکر وکړو. پښتونیار خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د برید کوونکو په ضد د کاروایانو کولو په ځای د احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج شوې دي. د ډک بازار نه که خلک پورته کیږي او بیا قتل کیږي نو دا به څنګه انصاف وي؟ زه د حکومتي غړي په حیث د اسمبلی ته ویل غواړم چې ځینې کسان مقامی انتظامیه په دې وجه نیولې دي چې تاسو احتجاجي پرلت ولې وهلې دي. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په دغه مهال وویل چې د حزب اختلاف او حکومت غړي په یو ډول په خراب شوی امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه کوي او په کار ده د صوبایي حکومت وزیران په دې اړه ځواب ورکړي. خو د کورنیو چارو لپاره صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیتي صورتحال د کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو لسو میاشتو کې د امنیت د قابو ساتلو په هڅو کې ګڼ شمېر پولیس سرتیري هم د وسلوالو په فعالیتونو کې په نښه شوي دي.
پچھلے 10 ماه کې دوران هم نه 540 کې قریب دهشتګرد گرفتار کیے.
تیرو لسو میاشتو کې مونږ 1500 پورې ترهګر نیولې دي او 1100 ترهګر او اشتیاري ملزمان د پولیسو سره انخطو کې وجلې شوې دي او په دوی کې 1500 داسې ترهګر وو چې د سرونو قیمت یې مقرر شوی وو. اته اتیا پولیسو سرتیرو او افسرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 109 پولیس زخمیان شوي دي. د دې وینا مقصد دا چې زموږ ډیپارټمنټ پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28مه نیټه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د تیزولو ویلې شوی وو او د دې وجه یې دا ښودلې وه چې د هغوی د ملګرو په ضد د امنیتي ادارو کاروایانې زیاتې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې اوریدونکو د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان لختونو ادارو سره په ګډه د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی. نوموړي دا خبرې پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته کړي. د دغې خبري غونډې حال د شانواز ترګزی په راپور کې
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی عمران خان د ځینو نړیوالو ادارو سره پاکستان په معاشي ډول کمزورې کاوه او تر ډیره پورې کمزورې کړی هم دی. مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 15 ماخام پیښور کې د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي دوی ته معلومه نه و چې ملک کې معاشي حالات ګنې ډیر خراب شوی.
پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
په اول وار نړیوالې ادارې چیلنج او هغه ته ویل کیږي چې موږ ستاسو د پاو کې ناراضو. موږ به د روس، چین او سعودي عرب سره هم خبره کوو. په درېنی مکارو کې چې موږ د دوی کوم اعتماد زخمی کړي د هغې به حالولو کې مشکلات محسوسو مګر کامیاب بشو. د مولانا فضل الرحمن لخوا چې په دغه پریس کانفرنس کې کومې خبرې وشوې هغه زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دغه ګوند مشر عمران خان د تیر حکومت په ضد وي. تر دې وړاندې وختونو کې تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان په خپلو زیاتره تقریرونو او مرکو کې د پاکستان جمهوری تحریک اتحادي ګوندونه هم په نښه کړي او د مولانا فضل الرحمن په شمول د اتحاد ټولو مشرانو باندې د درغلیو ملک د کمزوري کولو او ګڼ شمېر تورونه لګولي. د مولانا فضل الرحمن لخوا میډیا ته په خبرو کې د روس، چین او سعودي عرب سره خبره شوې چې د دې نه مراد دا و چې موجوده حکومت به د ملک د معاشي حالاتو د ښه کولو لپاره دغه ملکونو سره تجارتي معاهدې هم کوي او د ځینو طاقتور ملکونو یا ادارو په دباو کې به ناراضي. دا چې پاکستان کې د لنډو څو کلونو راهیسې سیاسي مشران د اقتدار لپاره یو بل پسې خبرې کوي، د کورسۍ په جنګ کې ولس ښکېلوي، خو بیا هم د ولس خبره لکه ګرانی او ارزانی او یا په نورو خبره ولې نه کوي؟ صحفی او تجزیه کار محمود جان بابر د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
او دې کې پی ډی ایم هم هغه اوس د اولس خبره نه کوي، ځکه هغه د اولس خبره نه کوي چې اوس د اولس خبره کوي نو خبر ځان نه کوي، کنه تاسو هم ځان نه کوي. پټرول کې ریلیف ولې ملونه شو، ډالر ولې را لاندې نه شو. عمران خان له هم شي معلومه ده که هغه تاسو کوي نو هغه هم ده معلومه ده چې زما په وخت کې هم هم دغه حل و. اول به سیاست کې دونو هغه به د اولس سره هغه فایده کوي او ولسم بزه سے کار دے چھے نڑون تکلیف روان دے کنا چھے بس زما لیڈر چھے سم وی کاغ ٹھیک دے کا غلط تے خوب زما لیڈر دے بس زبے منم.
مولانا فضل الرحمن پخپل خبرو کدا ہم ویلی د دوی حکومت چھے عمران خان د وزیر اعظم نو وړاندې ختمې ده ملکی خزانه کې څلیرش ارب ڈالر پرته وی، خو چھے عمران خان اقتدار پر خودو 2.5 کروڑ ڈالر پاتیو. عمران خان چھے پاگس 2013 کې وزیر اعظم شیو هغه وخت ویلی ملکی خزانه خالی ده او نوموړي د هغه وخت اپوزیشن باندې د ملک د معیشت خرابولو تورنه لګولې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنگی او ولسی راپورونه جوړوم.
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پټرولیم د پارا د مملکت وزیر مصدق ملک د دسمبر په 15 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل روس به پاکستان ته پاردانه بیا خام تیل او ورسره پټرول او ډیزل ورکړي. نوموړي دغه خبره وروسته له هغې وکړه چې د نورو حکومتي چارواکو سره د نومبر په 20 د روس دوره کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل له کراچۍ نه نهاد علی خان راکړي.
د پاکستان د پټرولو د پارا د مملکت وزیر مصدق ملک د دسمبر په 15 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې ویلي روس په پاکستان ته په ارزانه بیا خام تیل او ورسره پټرول او ډیزل ورکړي. نوموړي دا خبری روس ته له هغې وکړي چې د نورو حکومتي چارواکو سره د نومبر په 28 د روس دوره کړې وه.
روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر چھوٹ دے گا.
دی وایي چې روس دا پریکړه کړې چې موږ ته په ارزانه بیا خام تیل راکړي په هغه کمه بیا په کومه چې نورو هیوادونو ته ورکوي او یا د هغې نه هم په ارزانه بیا. زموږ د روس دورا ډیرا ګټور وه او روس په پاکستان ته په ارزانه بیا پټرول او ډیزل هم ورکړي.
روس پاکستان کو ڈیزل اور پٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا.
مصدق ملک دا اعلان پدا سے حال کی کڑے چھ دا خزانے وزیر اسحاق ڈار یوم اشتوڑان دی ویلی وو چھ حوادی لروس سخا پکھا مبیا دا تھیل وقستلو باندی غور کوی. حقا ویلی وو چھ گاونڈی حواد یعنی ہن ہم لماسکو سخا تیل اخلی او اسلام آباد ہم حق لری چھ پا دی برخا کی حسی وکڑی. مصدق ملک روس تا دا حکومتی چارواکو سرا خپل سفر گٹور بللے او وای چھ دا دوی دا روس سرا دا کال 2015 او 2016 دا پارا دا اوکدی مدی تڑولنو خبری ہم شوی او دا روس پلاوی با ډیر زر دراتلون کی دا جنوری پا میاش کی پاکستان تا سفر اکڑی. مصدق ملک چھ بخپل خبری غونڈا کی دا ارزان بای اندازہ خکارا نکڑا او دای ہمو نویل چھ دا تیلو ارزان بای با سم روی خو پاین وقت کی چھ دا جی سیون حیوادونو او یورپ اتحاد پر روسی تیلو لگولی او ویلی چھ دا روس سمندری تیل با ہر بیریل دا شپیتو ڈالرو نزیات نا قستل کی گی. دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاحکار او دا اقتصادی چارو کارپوہا مزمل اسلم وائی چھ حکومت پدی اعلان کی حس حقیقت نشتا. پاکستان اقتصادی توگا ډیر کمزور دی او بیا درست نه د تیلو پراوړو لګښت هم ډیر راځي. دی وای چې پدې کې هیڅ حقیقت نشته چې روس په موږ ته ارزانه بیا تیل راکړي بل چې څومره لري کیږي دومره به کرایا لګښت هم ډیریږي. پاکستان ته د سعودي عرب نه تیل په دوو ورځو کې راځي او د روس څخه به شاوخوا 15 تر 30 ورځو پورې لګي نو بیا به کرایا هم سیوا کیږي. بلخوا مهمه خبره د جی 7 هیوادونو پریکړه ده چې درست تیلو په اړه کړی ده. د امریکا، جاپان، آسٹریلیا او برطانیہ ترسنگ یورپی اتحاد پدې اتفاق کړی چې درست سمندری تیل با هر بیریل د شپیتو ډالرو نه زیات نه اخستل کیږي ځکه چې دوی د دې لارې غواړي چې په یوکرین کې د روس د فوزي حملو قوت راکم کړي. بلخوا ماسکو ویلي چې هغه ملکونه چې د مغربي ملکونو د دې پریکړې پیروي کوي په هغوی به روس خپل تیل خرڅ نه کړي. روس ته د وسنی حکومت سرکاري چارواکو دا ډومپې دوره نه ده. له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم روان کال په فروری کې د روس دوره کړې وه او بیا د هغې وروسته هم په ارزانه بیا د تیلو اخیستلو خبرونه مخې ته راغلي وو. د کمزوري اقتصاد سره مخ پاکستان دا کولی شي چې د روس نه تیل واخلي. د کراچۍ پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي پخوا هم داسې خبرې شوې وې. په دې وخت کې د روس نه تیل اغستل د پاکستان په شان هیواد لپاره اسانه نه ده. دی وایي چې آیا پاکستان کولی شي چې د امریکا او یورپي هیوادونو څخه ځان جلا کړي؟ زوایم نه، هیڅکله هم نشي کولی. د پاکستان اقتصاد په نړیوال مالیاتي صندوق IMF په مرستو ولاړ دی. دا په دې وخت کې د روس نه تیل اغستل نشو بلکې پاکستان ځان د چین او روس په بلاک کې ګڼل غواړي. دا ډول پریکړې هغه هیوادونه کولی شي چې په اقتصادي توګه هم آزاد وي. مصدق ملک چې په خپل خبری کانفرنس کې دا هم ویلي چې د LNG قدرتي مایا ګیس د اغېستلو لپاره هم د اوږدو تړونونو دپاره د روس سره مذاکرات پیل کړي دي. مصدق ملک دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان د عالمی مارکیټونو نه د LNG په اخیستو کې پاتې راغلی ځکه چې د LNG قیمتونه اوس سیوا شوي دي او پاکستان په وړاندې نه د دې د اغېستلو دپاره تړون نه و کړی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاندے ہیلے
تعلیم دپاره سہولت نشته. د جنکو دپاره سړی په یاد اوبړی او یاد هغه کې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو خو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو تغړېدو تېر
وګوره. دې سره خپله د نکاح کاپي نه وي. نکاح نامې بیوی دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار کوم.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او درنګ سات کی پښتونخوا کې پنځه نیمه بجو کې دونکې دي د پنځه نیمه بجو کې دوه سره واده خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د دې مخکې دا ویل ضروری ګڼم چې د خبرونو نفس تاسو لپاره مونږه د افغانستان او د خیبر پښتونخوا ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه موضوعات هم راوړي دي. نو د خبرونو د لنډیز نفس هم را سره پاتې شي او تر شپږو بجو پورې دغه ځینې موضوعات چې واورئ نو د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي. اوس د پنځه نیمه بجو د خبرونو لپاره مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ له ورکو.
په بونو کې د شمالي وزیرستان جاني خیل او جنور سیمو خلکو د درې دوکاندارانو د وژنو پر ضد پرون پیل کړی پرلت نن هم دوام وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د قاتلونو د نیولو ترڅنګ په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونو په صوبه کې د امنیت دغه موضوع پر باندې اندېښنه ښودلې ده. دوی په پرون تیر مازیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل چې سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر بابر سلیم سواتی بیا ویلي چې په تیرو لسو میاشتو کې 1540 مشکوکه ترګر نیولې او د امنیت لپاره په هڅو کې اتا اتیا پولیسانو وژل شوي دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نامعلومه وسوالو د کامې مشر په ګډون درې کسان وژل دي. د میرالي پولیسو ثاني یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه پرور پشت پشاړې دي ټول چې نن سهار وسوالو د هدرخیلو مشر حاجی او عالمگیر له ټوچخړ سره په ډزو ووشلې. پولیس وایي چې په بل پیښه کې پرون په سوالو د جانخیلو پلالي کلی کې زوی او پلار په کور دننه پړډزو وشل. د دې دواړو پیښو ذمہاري چانه ده منلې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن ماښام پوری درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وژنې د پیښه اسکوډ نوټس واخیست او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیا په مشرۍ کې د پنځو ججانو او جرګوي د مقدمه اوریدنه وکړه. د ارشد شریف په روان کال کې په کینیا کې وژل شوی چې دا غځای د پولیسو په وینا دوی په غلطي سره وژلې وو. وروسته د پاکستان پلټنیز ډلې وویل چې ارشد شریف په هدفي وژنه کې په نشه شوی دی. د جلال آباد ښار د صرافی بازار کې نن ماشین محل چاودنه شوی. کني شهیدان وایي مشال لیډي چې چاودنه د جلال آباد تلاشي چوک ته چیرمه د پیسو د تبادلې بازار کې شوی چې مرګ جوړ لولو خو دقیق شمیره نه ده معلومه. الجزیره ټلویزیون وایي د خپلې وژل شوي خبریالي شیرین ابو عاقلی قضیه د جرایم نړیوال عدالت ته وړي. شیرین د روان کال د مې په میاشت کې د اسرائیل ځواکونو په غربي څنډه کې د چاپې د جریان رپورټولو پر مهال وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو. اوس ورځو د افغانستان پکتیکا ولایت ته. د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله د پلی وایي چې د ژمي پر اتک سره د دوی ستونزې ډېرې شوي او د سړې هوا له کبله د هغې سیمې یو شمېر ښځې او ماشومان ناروغان شوي. دوی وایي د یخې هوا د بندېدو لپاره یې ځمکې ژورې کړې او د هغې له پاسه یې خیمې ودرولي. د دوی په وینا دا چې ځمکه نمجنه ده نو ښځینه او تا د بندونو دردونو او ماشومانو ته موسمي ناروغۍ لګېدلې. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل ناور.
د پکتیکا ولایت د ګیانی ولسوالۍ زلزله ځپلې وایي چې د ژمي پر اتاک سره د دوی ستونزې ډېرې شوي او د سړې هوا له کبله د هغې سیمې یو شمېر ښځې او ماشومان ناروغان شوي دي. دوی وایي د یخې هوا د بندېدو لپاره ځمکې ژورې کړي او د هغې له پاسه یې خیمې درولې دي. د دوی په وینا دا چې ځمکه نمجنه ده نو ښځینو ته د بندونو دردونه او ماشومانو ته یې موسمي ناروغۍ لګېدلې دي. د ګیانی ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي حاجي عمر جان مشال راډیو ته وویل
پاګو میاشتو دوران کې دلته اکثرا مسرات راغلل او خلکو ته دا خبره کوله چې دا کورونا مونږ جوړو تاسو په کار مال لري. ژمی راغی ماشومان سینه بغل شوی دی او تر سره یو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی. د خلکو ژوند ډیر خراب شوی دی.
د ګیانی اوسیدونکو وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ مسؤلینو دوی سره ژمنه کړې و چې دوی ته به یو زر کورونه په اساسي او پاخه ډول جوړوي خو تر اوسه کار نه دی پیل شوی. د ګیانی د وسم راغ اوسیدونکو داوود حقمل وایي
د ګیانی ولسوالۍ ژمی ډیر سخت دی. ان تر منفی 15 درجو پورې سړه هوا رسیږي
مخت په لمړی کې کوم سات چرغلی وو مخ سره جله مرسته وکړه منندوی ول د سرپنا په برخه کې ګیان تا کار نه دی شوای نو د ګیان ولسوالۍ خلکو ته کده سرپنا منظم زینه جوړ نشي خدای دې نکړي پراتلون کې ژمی کې به مو ډیر تلفات ولرو
د افغانستان د نورو سیمو په شان د ګیان اوسیدون کې حمله اقتصادي ارخه کمزوري او په خپل امکاناتو د دې جوګه نه دي چې زانون لپاره د ژوند اساسي اسانتیاوی برابرې کی د ګیان د مانده کلی اوسیدون کې عبدالحق نوري وایي
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډیره کیږي او هوا هم یخه ده کچیر نړیوال بنسټونه او حکومت دیگر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دی یو فامیل یا یو کورنۍ نسي کولی چې ځان ته په کلونو کلونو هم یوه یا دوه کوټې جوړې کړي تر څو په هغې کې ژوند وکړي
د ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي له زلزلې مخکې هم د ژوند له اساسي او لومړنیو اړتیاوو بې برخې وو د ګیانې د وچکي کلي اوسیدونکي امیل دین د دوی ځینې اساسي ستونزې داسې وښودې
د ورګون نه تر ګیانو پورې 40 کیلومتره سړک دی دغه باید جوړ شي ښوونځي دي چې په ګیانو ولسوالۍ کې تقریبا لس به ښوونځي دي دغه هېڅ ښوونځی هم تعمیر نه لري کلینیک ته تعمیر جوړ شوی دی خو چارې په نیمه کې پاتې شوي دي تنه موږ دا باید نړیوال مؤسسات او اسلامي امارات دغه برخه کې توجه وکړي
و مو غوښتل د ګیانې د زلزله ځپلو د ستونزو او غوښتنو په باب په پکتیکا کې د ځایي چارواکو نظر او غبرګون ولرو خو له دوه ورځو راهیسې د هغوی لژمنو سره سره بیا هم د دې راپورټ تر جوړولو دوی خپل نظر او ځواب راسره شریک نه کړ
تاسو مشال ریډیو ته وګی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم په پاکستان کې یو وار بیا د ولسی یا جمهوری حکومتونو د غیر منتخب خلکو د واک په اړه تاوده بحثونه روان دي دا پس لاغې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ د تحریک په نتیجه کې له واکه لرې کړل شو خو عمران خان شکایت کوي او وایي چې باید د هغه هیواد پوځ یې پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک ناکامه کړی وی بلخوا یو شمیر څېړونکي په دې اند دي چې په هغه هیواد کې د سیول سپریمیسي یا پیاوړي ولسی واکمنۍ خبره خو هر سیاسي ګوند کوي خو چې کله واک ته راشي نو بیا د غیر منتخب خلکو په مشوره حکومتداري کوي په پاکستان کې پیاوړي ولسی واک څنګه ممکن ده ځواب یې په دې راپور کې اوریدای شي د یو وړې دمې نه پس د دسمبر په دوهمه د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د وفاقي حکومت اتحادیه او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې په هیواد کې د حکومتي بدلون باوجود واک د غیر منتخب خلکو په لاس کې دی
عمران خان ولسی طاقت او سویلین سپریمسی تر پښو لاندې کړې وه او عوامي او ولسی واک یې بل چاته تسلیم کړی و نو ځکه چې پر هغه د بې باورۍ تحریک راغی نو موږ یې ملاتړ وکړ موږ د دې تحریک ملاتړ د دې لپاره نه و کړی چې موجوده حکومت به هم هغه کارونه کوي کوم چې پخوانی حکومت کول
محسن داوړ دا خبرې ورسره هغه وکړې چې د نومبر 28مه د اسلام آباد په هوایي ډګر د تاجکستان له سفره منع کړل شو له دې وړاندې وفاقي کابینې د هغه نوم د ملک نه د بهر سفر نه کوونکو د خلکو فهرست نه د روان کال د اکتوبر په 18مه وسته وو او بیا یې بهر هیوادونو ته سفرونه هم کړي وو داوړ په خپلو خبرو کې د ولسی طاقت یا جمهوری حکومت د واک اختیار په اړه پوښتنې راپورته کړې دا چې ولسی طاقت څه معنی لري په ځواب کې د سیاسياتو پروفیسور او د سیټي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن وایي چې د پاکستان جوړېدو سره د حکومت د بنیادي پریکړو اختیار سیول او پوځي افسر شاهي سره وو او هغه سلسله اوس هم روانه ده
وخت سره سره زمونږ د سیویل حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغسته شوی دی هغه بل طرف ته لاړو فوجي او سیول چې کوم بیوروکراسي ده زمونږه چې کوم افسران دي د هغې په لاسونو کښې شی راغلی دی په مرکز کښې دیم سیویلین مسین ناروانې ده د پیپلز پارټۍ یا مسلم لیگ نون خو د هغې مفادت بیا تړلي دي فوج او په بیوروکراسي سره د هغې راغلي هم دي که نه په ریئل سینس کښې هغې بیا دا نه دی کړی دا کار پیپلز پارټۍ ته وګورو اکې جاګیرداران خو کافي تعداد کښې دي یا مسلم لیگ نون ته وګورو اکې بیاز جاګیرداران هم شته خو هغه سره سره بیا دغه د صنعتکار خلک ورسره دي نو د دې مفادات دوی سره تړلي دي دا د خلکو دپاره یو ناره ووهلی شي چې سیول سپریمیسي خو په حقیقت کښې ورته کار نه دی شوی
منهاج الحسن زیاتوي چې په پاکستان کې سیاسي مشرانو باندې چې کله هم سخت وخت راغلی نو بیا یې ووټ ته عزت ورکوي او د طاقت سرچینه ولس غوند ناری وهلې شو، خو چې کله واک تراغلی دی نو بیا یې د ولس واکای لپاره کار نه دی کړی. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف وایي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا هم د ولس په برخه ده چې پوځي ډکټیټران د ولس د سیاسي جدوجهد په نتیجه کې له واک وستل شوي.
د پاکستان ولس د لحاظ سره که یو طرف دا تاریخ لري چې دلته امریت راغلی دی، خو طرف ته دا هم د دې یو روښانه تاریخ دی چې که امریت راغلی نو د امریت او کوششونه کړي دي او امریت یې رنګ کړی دی. په دې وجه باندې که څو نم تاسو وګورئ نو جی ډکټیټران راغلي دي، خو د هغه ډکټیټرانو خلاف یو مسلسل جهد
د نومبر په 23مه په راولپنډی کې یوې پوځي دستوري ته د وینا پر مهال د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا ومنله چې د هغه هیواد پوځ په غیر آئینی توګه په سیاست کې لاسوهنه کوله، خو د روان کال د فروری د میاشت نه یې دا کار بند کړی. خو د دسمبر په 4مه د پاکستان شخصي ټلویژن هم نیوز سره په یوه مرکه کې د پنجاب صوبی اعلی وزیر پرویز الهی وویل چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د عدم اعتماد تحریک پر مهال هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ د جنرال باجوا په وینا کړی و. د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په څلورو بجو. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د دریو ډیویژنو په اتو ضلعو کې د پولیو رنس پر ضد 15 ورځنی کمپاین د ګل دوره د نه په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی چې پکې به خواوشا 22 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بلخوا د یونیسف یا د متحده قانونو لخوا د ماشومانو ادارې مشر خپل یو بیان کې تمه څرګنده کړي چې 2023 کال اخره پورې به پاکستان نه پولیو وایرس ختم شي. په دې اړه له پیښور د شبیر احمد جان راپور و.
دا 15 ورځنی د پولیو ضد کمپین با د 15 دسمبر نه تر 9 دسمبر پورې د سوې په اتو ضلعو کې دوام لري چې پکې پیښور، نوخار، ټانک، دیر اسماعیل خان، باجوړ، مومند، سوات او خیبر ضلع شامل دي، او د 22 لکو نه سیوا تر 15 کالو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دا چې ټولې صوبه کې ولې دا کمپین نه دی شروع، نو خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر ډاکټر محمد عارف مشال لیړو ته وایي
خیبر پختونخوا درې ډیویژنو کې دا کمپین پلان دی. وجه دا ده چې د بنو، د پېښور او د دې ګټر د اوبه چې کوم دي انوایرمنټل سامپل دا آن آف پازیټیو را روان دي، لکه یو میاشت لپاره پازیټیو وي بلکې نیگیټیو شي، انفارچونیټلی د هغې د ګټر اوبه سامپل چې دی هغه پازیټیو راغلی دی، هغې کې د پولیو جراثیم راغلي دي.
دایت پروګرام ډیپټي کوآرډینیټر محمد ایشان خان وای چې کوم نمونې دوی د ځل اخستې دي او کیسونو کې هم کمی راغلي دي، نو وای ډیر زر به دا ټول ملک نه دا وایرس په مکمل توګه ختم کړي.
بالکل امید هم دغه دی چې ان شاء الله به د پاکستان نه ختم شي، زر چې دا لو ټرانسمیشن سیزن دی او چې په دې کې موږ خپل کمپینونه وکړو، مور پلار موږ سره مرسته وکړي، نو دې نه بعد به ان شاء الله موږ ډیر امید دی د الله تعالی نه چې دا د پاکستان نه به دا مرض ختم شي.
بلخوا د یونیسف علاقای مشر جډلاریا آر جی د دسمبر په 4مه خپل یو بیان کې ویلي چې درویشتم اخر پورې به پاکستان نه د پولیو وایرس خاتمه وشي. د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه ټول پاکستان کې روان کال 40 د پولیو کیسونه رپورټ شوي دي چې 19 د شمالي وزیرستان، 3 د لکی مروت او 1 د جنوبي وزیرستان نه دي. ولې تیر کال ټول ملک نه صرف 1 د پولیو کیس رپورټ شوی وو چې د بلوچستان صوبې قلعه عبدالله نه وو. د پاملدا چې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په وینا تیر وختونو کې د وسلوال لخوا د پولیو کمپین مخالفت او بیا دغلطه د بدمنۍ له وجې د پولیو ضد کمپینونه هم تر ډیره وخته نه و شوي چې له وجې دا وایرس دغلطه اوس هم ماشومان متاثره کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال لیډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارٹ ویوز 2110 دیار لزرا 500 واتیا، 15,015 او 10,080 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ملکن ته د ملکن ډویژن د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو او سیاستوالو د یوې جرګې له لارې پر حکومت غږ وکړ چې د وسلوالو له فعالیتونو د مخ اړولو پر ځای دی د هغوی پر ضد کاروایانې وکړي. دوی همدارات خبرداری ورکړ چې په هیڅ صورت به په ملکن ډویژن کې د ټکسونو لګول ونه مني. جرګوالو د سوات موټروی په اړه هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړي او وی وایي چې حکومت یې باید کروندې له ځمکو لرې جوړې کړي. چارواکو ویلي چې د ټولو مسایلو ته پام دی او له قومي مشرانو سره د خبرو اترو وروسته به په دې لړ کې ګامونه اخلي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په ودودی حل کې د سوات دیر ملکن شنګلې بنیر په سلګونو بشرانو جرګه کې د سیبي په امن د سوات موټروی جوړولو او په ملکن ډیویژن کې ټیکس لګولو پړه تاوده باسونه وکړل. جرګه کې مشرانو ویل چې د امن غوښتنه د سیمه لپاره اړمه برخه ده. جرګه ته د ضلع سوات پاکستان پیپر پارټۍ مشر ارپان چټان چې دوه ورونه د وسلوالو په هدفي برید کې وژل شوي ویل
په 2022 کې دنیا سپومۍ ته وختل ته جوار نل کړ نوې نوې تجربه گئی او زنونو د خپل ریاست نام غواړم. دا څومره د بدبختۍ خبره ده، دا څومره د افسوس خبره ده. زما دورونه شهیدان شو، ما خپل دورونه په وینو کې لخت پتو چت کړي. ننوم زما مور په زړه چټان یادای، ننوم زما مور سکندر یاد چټان یادای، ننوم زما ور خپل پلار یادای، ننوم زما خور خپل ډور یادای، ننوم زما سپینګر پلا خپل بچی یادای او نن ته په ما پسې دهشتګرد را لېږي او بیا کور په کور ټلیفون کوي چې مال دونه کروڑو روپۍ راکا.
د سوات مټي تحصیل جمعیت علما اسلام مشر پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي قاری محمود ویل چې د یو لوازنامې تر سوري لاندې کال 1901 کې د سوات پخوانی والی د حکومت پاکستان سره د ټیکس نه لګولو لیک کړی او دې سیمه کې اوس هم ولس د ټیکس ورکولو جوګه نه دي.
کاروبار نشتا، کارخانه نشتا، مل نشتا رے، مزدوری نشتا رے، آدھ گاڑو مزدوری ہم نشتا رے، پدی اصلا کی بتا سو قتلی دی، سبزو والا دری و سنور گاڑی پزی روانی، نو دا خلق بدچان سودا گا دیا دی، وسائل نشتا مجبوری دا، حالانکہ سر پسر روانی دی یا پتاوان روانی دی، نو پدی حالاتو کی پدی علاقہ بانی ٹیکس رگول دا انتہائی ناجد دا.
د کوزدیر عوامي نیشنل ګوند یو مشر حسین شاه وروسته مشال ډېډو ته ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده او چې امن وي نو دې سیمه کې به ژوند روان وي.
د دې لپاره بالکل داسې ده چې دا کم څه دي، داسې چې وشو ټیکو شو غلط شو هغه تفصیل کې نه ځم. په دې خاوره باندې د ریاستي ادارو ذمہواري ده او په کار د ریاستي هر اداره په خپل ډومین کې دنه په خپل ذمہ داری پوره کی، ذمہ داری تر سره کی، پیسې د قام چې زموږ کومه ذمہ داره ده موږ سره ولاړ یو.
د جرګې په اخره کې لیکلي اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د بونین له نیشنل ګوند صوبایي سمندرګړي سردار حسین بابک ته د وسلو لخوا د غواښونو غندنه وکړه شو. پکې دا هم ویل شول چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه لګوي. وروسته د جرګې ویان احمد شاه راتلونکي لایمل پاړه مشال ریډیو ته وویل
دا لاینده لایمل زموږ دا دی چې دغه شانت د ډیویژنل په لیول باندې په هر ضلع کې به دغه شان جرګې کیږي. هم دا مسلې باندې بار بار موږ د حکومت او دغه ادارې چې دی هغه په پرشر کې ساتو چې آئنده دا داسې ریپیټ نه کی، دا یو تسلسل روان ان شاء الله داسې بکی.
د سوات قومي جرګه وخت په وخت د امن ټینګ ساتلو، ټیکسونو نه لګولو او سوات موټروی د سیند په غاړه جوړولو غوښتنې کړي. په ځواب کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې سوات او نورو سیمو کې امن ټینګ دی او د امن خرابونکو په ضد سیکیورټي ادارې چمتو دي. د سوات موټروی په اړه صوبایي حکومت موقف دی چې دغه پروژه د 650 روپو په لګښت سره به مکمل کیږي. بیا هم د ولس اندېښنو په اړه د کمشنر ملاکن په ذریعه خبرې روانې دي. په تازه جرګې د حکومت موقف لا مخې ته نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او آزادۍ ریڈیو د منځنیو څپو ټرانسمیټرونه تړلي دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په لنډو سپو 2,000 10,000 15,000 15,000 15,000 کلو هرتز واوري.
مشال ریډیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې حکومت پر ځینو هغو هسپتالونو د صحت کارډ له لارې د علاج کولو بندیز لګولی چې د چارواکو په وینا یې سم خدمات نه ورکول. دا 48 هسپتالونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت غریبو خلکو ته د صحت کارډ ورکړی چې هغوی پرې په ځینو هسپتالونو کې د بېلابېلو ناروغیو مفت علاج کولی شي. هسپتالونه د دې علاجونو لګښت له حکومت اخلي. حکومت د دې لپاره پر روغتونونو ځینې شرطونه ایښي، خو د ځینې شخصي هسپتالونو مالکانو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دوی ته شرایط نه دي واضح کړي.
دا صحت کارڈ د چارواکو په وینا چې کومو هسپتالونو ناروغانو ته په صحت کارڈ پورا سہولیات نه ورکول، نو هغه هسپتالونه یې په صحت کارڈ د علاج کولو نه منع کړي دي. په دې اړه د صحت کارڈ پلس ډایریکټر رفیق خټک مشال ریډیو ته وویل چې دغه هسپتالونو ته یې شپږ میاشتې وخت ورکړی چې هغوی خپل ټول سہولیات پوره کړي.
هر هسپتال نه چې کم از کم دا سلور سہولتونه خو چی وي، یو ور سره د میډیکل سہولت وي چې میډیکل سپیشلسٹ وي، یو ور سره د جنرل سرجری وي چې جنرل سرجن وي، گائناکالوجسٹ وي او د ماشومانو ډاکټر وي. دا درې سلور سہولتونه مونږ ته خامخا غواړو. او دې سره تړونې کم سہولتونه پکار دي په هسپتال کې، لکه سرجری دا یا گائنی دا، نو هغه لپاره آپریشن تھیټر پکار دي، آپریشن تھیټر معیاري پکار دي، او هغه کې ور سره ور سره لایف سیونگ ډرگس چې کم دي هغه پکې هم پکار دي. نو مونږ بعض اسپتالونه داسې وکړه چې هغوی سره لایف سیونگ ډرگس یا بنو یا کو اونو هغه ایکسپایر ور سره مونږ نیولی وو. د صفائی چې کوم هغه فوک دانو هلته کې ډېر زیات وو. ایمرجنسی سہولتونه ورته چا سره کمی راغلی وو. الټیمیټلی دې نتیجې ته ورسېدو چې فی الحال به مونږ د ایمنې دا سروسز بند کړو.
د صحت کارډ پلس د انتظامی په وینا چې په صحت کارډ د علاج نه منې شوي هسپتالونو کې د مردان نه د ثواب و او د بر دیر د شپږ هسپتالونو بشمول د صوبې لنورو ضلعو هسپتالونه هم شامل دي. د مردان د پرایویټ هسپتالونو د اتحادی مشر او د خیبر هسپتال چې یو لام نشوي هسپتالونو دي، د هغې مالک عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا ورته د سہولیاتو نشاندهی نه ده شوې چې په کومه وجه او په کومو خرابو سہولیاتو یې دوی په صحت کارډ له علاج ورکولو منی کړی دي.
دا یو سمپل دی، یو لیټر کړی دی او د 48 هسپتالونو ته کړی دی او په هغه کې هم هغه سیم سټیټمنټ لیکلی چې مونږ تاسو د 6 من د پاره راغلو، بیا به د هغې نه پس مونږ د دې سروې کوو او که تاسو فل فل وینو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته را لېږلي دي چې تاسو کې څه ډیفیشنټ دي، لکه په یو هسپتال کې څه شي ان سټیټس خیبر هسپتال کې شته شپږ پکې چې دی، نو دغه دي د آپریشن تھیټرز دي، په هغې کې سپیشلسټ ډبل اف آر سی ایس ډاکټران کار کوي، هغه ټول صحت کارډ کې دي سره کار کوي، فارمیسی پکشتہ، لیب پکشتہ، ایکس رے پکشتہ، دا بیسکس دی کنه، دا ټول پدې کې اویلیبل دی کنه، لکه نور پکې څه پکا دي چې موږ ته نشته. پدې کې آی سی یو په خیبر هسپتال کې شته، پدې کې چې دی نو سی عام چې موږ ته وایي چې پدې باندې شته، پای کې یورالوجي چې کوم دغه هغه یورالوجي سرجري پدې کې کیږي، نو نور لکه سب داسې شي دي چې هغه نشته.
دا صحت کارډ پلس د انتظامی د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې 209 او په ټول ملک کې 1,155 هسپتالونه په صحت کارډ د خیبر پختونخوا ولسته مفت علاج ورکوي. انتظامیه وایي چې 2 نور هسپتالونه یې هم په صحت کارډ کې شامل کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنی مو بجو،
د کرخه په غاړه
په یو بجا،
سندره جادوګری
په دونی مو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر په لری پرتا تیرا دره کې د بیړنۍ حالاتو سمبالولو لپاره د ریسکیو یو یو دوه دوه مرکز پرانیست شوی. د خیبر دلی د ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په تیرا لر باغ کې په دستي توګه په بیړنۍ حالاتو کې د خلکو د ژغورلو لپاره ورته امبولانس ورکړ او عمله یې ورته وګمارله. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر د تیرا درې په لر باغ کې د ریسکیو یو یو دوه دوه مرکز خپل کار پیل کړ. د دغې ادارې چارواکي وایي چې په لرې پرته تیرا دره کې دې نه وړاندې داسې سهولت نه موجود چې د بیړني حالاتو په وخت کې خلک ژغورلي وای. د خیبر ضلع د ریسکیو یو یو دوه دوه یو چارواکي مقصود عالم د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه یې هلته د دغې ادارې عمله وګمارله او خلک به ترې استفاده پورته کړي.
سمدستی توګه باندې هلته یو ویل اکویپډ ایمبولینس او لس کسان د ریسکیو 1122 عمله په غزي کې اودرولې شول چې عوامو الناس ته په هر قسمه ایمرجنسی په دوران کې سہولیات فراهم کوي. چې په هغه کې روډ ټریفک حادثات دي او سره وسا میډیکل حادثات دي. دغه رنګي چې څوک وسوځي نو هغه د پاره به سہولیات په ځای کې موجود وي او عوامو الناس ته به کویک ریسپانس کوي د ایمبولینس.
د تیرا یو وګړی هاشم خان پرده وایي په تیره بدمنۍ کې په وخت طبي امداد نه رسېدو له امله ډېرو خلکو خپل ځانونه غلا سور کړي، خو اوس هیله مند دي چې په سخت وخت کې به ورته د خلکو د ژغورلو سهولت موجود وي.
لکه وورم کېږي او غرونه هم دي او خلکو ځانونه د لا سور کړل. روډ مساله، لرې روتاګ مساله، پلیار کې به ډېر زخمیان، ډېر داسې چې اکسیډنټ پہ وشو چې هسپتال را رسوي یا باډې را رسوي یا کمپلیکس شیرپاول را رسوي، په دالیار کې وسرمړشي په دا کې څلور پنځه غنټې لګي په ټایم آر یو زوی لا پټیم باندې زون رسوي. نو دغه وجنه د مونږ د توکو چې ان شاء الله تیرو خلکو لپاره ډیره فائدہ ته ورسیږي.
د خبر تنظیمي چارواکي وایي چې تیرا دره کې په خوا د حکومت عملداري نه و، خو په 2014 کې هلته د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاک کړل شوی او امن پکې بحال شوی او کډوال ورستان شوی. په دې وروستو کې تیرا میدان ته د سب ډیویژن درجه ورکړل شوی او حکومتي چارواکو ویلي چې هغه ټول ادارې به ورغځوي چې کومې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو د قبایلي ضلعو نورو برخو ته غځول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو. د مشال ریډیو د نن ساعت خبرونه وروسته خبري غړی پای ته رسی او د پای د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ باندې.
بنو کې د شمالي وزیرستان جانخیل او ځینو نورو سیمو خلکو د درې دکاندارانو د وژنې د پیښې پر ضد پرلت وهلې دي. دا پرلت پرون پیل شو او د حکومت د درې سوداګرو د قاتلونو د نیول تر څنګ په سیمه کې د هدفي وژنو د درولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالفه ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې. تېر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل سیاست او د ګوند منشور په خپل ځای، خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې نامعلومو وسلوالو د قانوني مشر په ګډون درې کسان وژلي دي. د مریلي پولیسو ثاني یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط نشاله دي تول نن سهار وسلوالو د حیدرخیلو مشر حاجي عالمگیر له پوچې پر سره هغه مهال په ډزو وژلي چې هغه مریلي بازار ته روانو. په بل پیښو کې پرون د شپې وسلوالو د جانخیلو په لالي کلی کې د پولیسو په وینا زوی او پلار په کور دننه په ډزو وژلي دي. د دواړو پیښو زموږه چانه ده بنلې. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس حکم کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن تر ماښامه پورې درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وژنې د پیښو اسناد نوټس واخیست او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د پنځو ججانو جرګه د مقدمې اوریدنه وکړه. د اسناد نوټس په اړه عدالت په بیان کې ویلي چې د ارشد شریف وژنې خبریالانو د سپریم خپه کړی دی او غواړي چې په دې پیښې پلټنه وسی. ارشد شریف د اکتوبر په روان کال اکتوبر په 1 له هغه وروسته پولیسو په کینیا کې پلازمینا نیروبی کې پډز وژلې چې هغه له خپل ملګري سره روان و. پولیسو ورته په غلطي وژلې خو د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي چې هغه په نشه سولي. د جلال بشار د صرافي بازار کې نن مشهور محل 14 سوي اني شایدان وایي چې په دې کې مرغوب راوښته خو په کې کشمیر نه ده معلومه. الجزیره تلویزیون وایي د خپل وژل شوي خبریالي شیرین ابو عقلی قضیه د جرایمو نړیوال عدالت ته وي. شیرین د مئی پر 12 هغه مهال ووژل شو چې کله د اسرایلي ځواکونو په غربي څنډه کې د چاپي جریان رپورټ و.
اوریدونکو د سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر عبدالحی کاکړ او اسحاق کمیلی ته اجازه راکړي کوم په دې سپو پاتې شوی د امریکا غږ ډیو ریډیو باوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرته چې خاد آباد او بریالي وسه.